تشکر، خدا حافظ ناصرتان.
خدا
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم. پیل په خبرونو باندې کوو. افغان حاجیانو لومړی ډله نن افغانستان ته رسیدلې ده. طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت په ایکس پاڼه باندې لیکلی دي چې 364 حاجیان نن د کابل په هوایي ډګر کې ښکته شوي. د طالبانو د ارشاد حج او اوقافو وزارت په وینا سږ کال په 4 الوتکو کې 30,000 افغان حاجیان د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته تللي وو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي په افغانستان کې بشري اړتیاوې د اندېښنې وړ تر کچې زیاتې شوي. د دې ادارې د مالیه او مشارکت برخې مشرې لیزا دوتین پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته وویل په دې هېواد کې د بشري مرستو د اړتیا وړ کسانو شمیر 3.5 میلیون ته لوړ شوی. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمیر اړمن کسان وایي چې د دوی اقتصادي وضعیت خراب دی او مرستو ته سخته اړتیا لري. د ایرانی معترض سندرغاړي توماج صالحی مدافع وکیل امیر رئیسیان نن وویل چې د ایران د سترې محکمې د موکل د اعدام سزا لغوه کړې ده. صالحی د مهسا امینی تر مرګ وروسته په 1400 کال کې د پراخو لاریونو او مظاهرو د ملاتړ له امله بندي شو. رئیسیان په خپله ایکس پاڼه لیکلي همداسې تمه وه چې ستره محکمه به د یوې ناسمې پریکړې د ویناسامې قضایي پریکړې د لغوه کېدو حکم ورکړي. امیر رئیسیان د اپریل په میاشت کې ویلي وو د اصفهان محکمې صالحی په اعدام محکوم کړی. تر دې وروسته په نړیواله کچه پر دې حکم اعتراضونه وشول. د کرکټ په نړیوال جام کې د هندوستان او بنگلاديش ټیمونو لوبه روانه کړې ده. د هندوستان لوبډلې د 5 لوبغاړو په سوځیدو 199 منډې هدف د بنگلاديش لپاره وټاکم. د بنگلاديش ټیم د غاډف ته پوره کولو لپاره دمګړې لوبه کوي. تر دې دمه په 4 اوورونو کې 30 منډې کړې او لایکوم لوبغاړی له لاسه نه دی ورکړی. د هندوستان ټیم دا دویمه لوبه وه او که وګټي نو تر ډیره هده پورې نیمه پایلوبه ته د وتلو چانس پیدا کوي. اخوا سبا سهار په 5 بجو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د استرالیا په وړاندې لوبه کوي. دا به سوپر 8 یا اتو غره پړاو کې د افغانستان دویمه لوبه ده. افغانستان لومړی لوبه په هند بایللې وه. د کرکټ د برخي مبصرین وایي که افغانستان نیمه پایلوبه ته وتل غواړي نو باید استرالیا او تر هغه وروسته بنگلاديش په ښه اوسط باندې وګټي. د اروپا د فوټبال د اتلولیو سیالیو په لړ کې نن د چک جمهوریت ټیم د ګورجستان یا د جورجیا په وړاندې یو مساوي شو. په بل لوبه کې چې همدا شیبه روانه ده د پرتګال او ترکیې ملي ټیمونو سره مخ دي. تر دې دمه د پرتګال ټیم په 2 ګولونو باندې مخکې ده. لا د لوبې نیمه برخه هم نه ده پوره شوې. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي. دا خبرونه التام لوستل شي ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته. د سر مطلب مودا ده چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د 2 ګاونډیو ایران او پاکستان دایمي استازو په افغانستان کې د ترګري د ګواښونو په اړه باندې اندېښنه وښوده. د پاکستان استازي منیر اکرم وویل
هغه تروریستي ډلې چې په افغانستان کې د دولت له معافیت څخه ګټې اخلي داسې ښکاري چې د افغانستان ټولو ګاونډیو هیوادونو او نړیوالې ټولنې ته مستقیم ګواښ دی.
په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش هغه رپورټ او د رپورټ وړاندوینې او نتیجې رد کړې چې ویلي په افغانستان کې بریدونه او ناامنۍ زیاتې شوي.
ما همه این ادعاها را مسترد میکنیم و خلافی واقعیت ها میبینیم، چون الحمدلله امنیتی که تامین شده در افغانستان سرتاسری و بی‌نظیر بوده.
د البنیزم یا سپینکی یا د پوټوکو د سپینوالی ناروغان وایي چې د خلکو لخوا ځورول کیږي، خو ډاکتران خلکو ته څه توصیه کوي؟
دا خو اصلا ناروغان هم ندی او کمبود دی او ملانین کمبود په نتیجه کې صرف د جلد رنگ سپینده نو هیله مندم چې کچیرتا سوکو سره مخامخ کیږي دا اصلا ناروغان ندی است.
د اروپا د ملتونو د اتلولۍ جام د فوتبال سیالیو له وروستي عالم هم خبرو دا چې جرمني به سکال دغو سیالیو 1 میلیارد یورو ګټه وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته د افغانستان د دوه ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان استازیو یو ځل بیا په افغانستان کې د ترګری پاړه اندېښنه وښوده. د پاکستان دایمي استازی د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غونډه کې ادعا کړې چې دا مهال د القاعده داعش او د ټي ټي پي تحریک طالبان پاکستان په ګډون یو شمېر ترګری ډلې د خبره په افغانستان کې فعالې دي. همداشان د ایران دایمي استازی هم په یاد غونډه کې سیمې او ګاونډیو هیوادو ته له افغانستان د ترګری د احتمالي ګواښو په اړه اندېښنه ښولې. د طالبانو حکومت بیا په وار وار رد کړی چې په افغانستان کې د ترګری زیاته وي او له دې سیمې د نورو ته ګواښ پېښ شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
له افغانستانه د ترګری د احتمالي ګواښونو په اړه یو ځل بیا د ګاونډیو هیوادونو اندېښنې. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان او ایران دایمي استازو د یاد سازمان د امنیت شورا په غونډه کې چې د جمعې په ورځ ترسره شوه په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو د فعالیت او حضور په اړه اندېښنه وښوده. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم په دې غونډه کې دا کړې چې د القاعده ټي ټي پي او اسلامي دولت یعنې داعش خراسان څنګه په ګډون یو شمېر نورې ترهګریزې ډلې په افغانستان کې حضور لري چې د افغانستان اوسنی حکومت یې باید په وړاندې اغېزمن او دوامدار اقدامات ترسره کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د منیر اکرم د څرګندونو یوه برخه چې د یاد سازمان په ویب پاڼه خپره شوې
هغه تروریستي ډلې چې په افغانستان کې د دولت له معافیت څخه ګټه اخلي داسې ښکاري چې د افغانستان ټولو ګاونډیو هیوادونو او نړیوالې ټولنې ته مستقیم ګواښ دی. په پای کې دغه ترهګرې ډلې د افغانستان موقت حکومت او د هغوی د اقتصادي او ټولنیزې پرمختیا اهدافو ته به هم یو لوی ګواښ وي.
منیر اکرم دغه شان د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه غوښتي چې د افغانستان په اوسني حکومت د غږ وکړي څو له ټي ټي پي او همکارانو سره یې اړیکې پرې کړي، د پولې هاخوا د هغوی د بریدونو مخنیوی وکړي، د ټي ټي پي ترهګر بې وسلې کړي او مشرتابې ونیسي او پاکستان ته یې وسپاري. هماهله په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازي سید ایروانی د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان په اړه د تماس سیمیزې ډلې دویمې غونډې ته په اشارې سره چې د جون په اتمه ترسره شوه وویل د سیمې هیوادونه له افغانستانه د ترهګریزو ګواښونو په اړه اندېښمن دي او دا د مسؤولو چارواکو مسؤلیت دی چې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. نوموړي زیاته کړه
ایران په افغانستان کې د افراطیت ترهګرۍ او وروسته پاتې والی د حل کولو ملاتړ کوي او چمتو دی چې د دې بیا رغونې لپاره فعاله برخه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم ګاونډیو او د سیمې هیوادونو په وار وار له افغانستانه د احتمالي ترهګریز ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د ګاونډیو هیوادونو د اندېښنو په اړه مو د طالبانو حکومت وپوښت خو ویاندې ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت بېلابېلو چارواکو ویلي چې د داعش په ګډون ترهګریزې ډلې په افغانستان کې ځپلې او د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د طالبانو حکومت د امنیتی پیښو د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي رپورت رد کړی. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونی ګوترش په خپل وروستي راپور کې ویلي په تیرو درې میاشتو کې په افغانستان کې امنیتي پیښې 55% زیاتې شوې. نوموړي زیاته کړې په تیرو درې میاشتو کې داعش خراسان ډلې شپږ او د ملي مقاومت جبهې لسګونه بریدونه کړي، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت دغه راپور له حقیقت لرې بولي. جزئیات په دغه رپورټ کې واورئ.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش پرون ناوخته په خپل وروستي درې میاشتنی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د نامنۍ په پیښو کې 55% زیاتوالی راغلی، هغه څه چې د طالبانو حکومت یې ردوي. په دې راپور کې راغلي دي چې په تیرو دریو میاشتو کې داعش خراسان ډلې شپږ او د ملي مقاومت جبهې لسګونه بریدونه کړي، خو وایي د آزادې جبهې په نوم د طالبانو د مخالفې ډلې بریدونه تر پخوا کم شوي. د راپور په ټکو دغه شان په دې موده کې پاکستان پر افغانستان 2 ځله هوایي بریدونه کړي، خو په راپور کې راغلي دي چې د نامنۍ ډېرې پیښې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو پورې تړاو لري. په راپور کې دا هم راغلی چې د پاکستان په هوایي بریدونو کې لګ تر لګه اته ولسی وګړي وژل شوي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی په یو بیان کې چې نن یې په خپل ایکس پاڼه خپور کړی د ښاغلي ګوتریش راپور له حقیقت لرې بللی. نوموړي ویلي ملګرو ملتونو تل هڅه کړې چې د افغانستان وضعیت نام نو بې ثباته وښيي.
شایدونه په خاطر انکه بعضي رویدادها او عملیاتهایي کې ما د قسمت محو مواد مخدر و یا هم مبارزه با اختطافچیها داشتیم اونها را هم زمیم موارد امنیتی کرده بینان سازمان ملل و بعضي حلقاتی که مربوط به آنها میشود همیشه کوشش میکنند که اوضاع افغانستان را ناامن و بې ثبات معرفي کنند.
نوموړي په ټینګار سره ویلي ملګري ملتونه باید د افغانستان عیني واقعیتونو ته په کتو خپل نظر وړاندې کړي. د امنیتی چارو یو شمېر کارپوهان د ملګرو ملتونو د سرمنشي د راپور په اړه بیا په یوه خوله نه دي. د امنیتی چارو پوه سعود بختیار ازادي راډیو ته وویل
شما میفهمید که مردم از نظر روانی
تاسو په کې چې خلک لا امنیتی او رواني اړخ آرام نه دي او امنیت نه لري، خلک له خوراکي اړخ آرام نه دي او داغه مسائل دي چې په ناملي پورې اړه لري. د شان طالبان هم یو قانون تشمن نه دي او هر شي په یو کس وژلې نیولای او ورکولې شي. دا ټول کو خپل خلکو ته متوجي دي او خلک درنه به پرې کوي.
مردم افغانستان ورسره
خود امنیتی چارو بل پو احمد خان اندړ بیا وایي
زما پاند ملګری ملتونه چې د دوه د دریم ناسې په درشل کې هم دي باید خپل بی طرفي اختیار کړي، د نرمشین نه کار واخلي تر څو د افغانستان اوسنی حکومت سره خپل سیاسي تعامل جوړ کړي او د افغانستان خلک یو ښه حکومتولي ته مخه کړي او په افغانستان کې تلپاتې سوله او امنیت برقرار شي.
د افغانستان وضعیت او پر نړیوال امنیت او سولې اغیز تر سرلیک لاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په راپور کې دا هم راغلی دی چې د طالبانو له لوري لا هم د مخکینی حکومت د ملکی او امنیتي منصوبینو ناقانونه نیونې، ربړونې، وژنې او له هغوی سره ناوړه چلند دوام لري. په راپور کې راغلی چې په تیرو دریو میاشتو کې درې کسان په ناقانونه توګه وژل شوي او و دېرش نور په ناقانونه ډول نیول شوي چې ځینو ته سختې سزاګانې هم ورکول شوي. سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي چې د داعش لخوا د حضرت حکم او د مخکینی حکومت د منصوبینو په نخه کول د ده لپاره د اندېښنې وړ مسلې دي. په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړې چې د دوی د حکومت د مشر له لوري عمومي بخښنه شوې او د تېر حکومت هېڅ کارکوونکي ته څوک زیان نشي رسولی. خو د یادونې ده چې له دې وړاندې هم د مخکینی حکومت د ملکي او نظامي کارکوونکو د نیولو، وژلو او تری تم کولو په اړه ګڼ راپورونه خپاره شوي دي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د بخښنې نړیوال سازمان چارواکي وایي که د دوه را روانه ناسته کې افغان ښځې د بشري حقونو مدافعین او د مدني ټولنې اړخونه شامل نه شي د دې غونډې اعتبار له منځه ځي. د دغه سازمان سرمنشي اګنیس کالامرات د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي په دې ناسته کې باید د افغانستان روان بشري کړکیچ ته رسیدنه وشي. بلخوا په افغانستان کې له زده کړو ځینې محروم نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي که په دې ناسته کې د طالبانو له لوري پر دوی د بندیزونو د لرې کولو او د حقونو د خوندیتوب په اړه بحث ونه شي ناهیلي به شي. جزئیات له فیروزې عزیزی اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان سرمنشي ټینګار کوي چې د دوهې پر روانه درېمه غونډه کې باید د افغانستان بشري کړکیچ ته په کافي اندازه رسیدنه وسي. اګنیس کالامارت د جمعې په ورځ د جون په 21 په خپله ایکس پاڼه خبرداری ورکړی چې که په دې ناسته کې افغان ښځې د بشري حقونو مدافعین او د مدني ټولنې اړخونه شامل نه سي د دې غونډې اعتبار به له منځه ولاړ سي. نوموړي ټینګار کړی چې د بشري حقونو انتقادي بحثونو څنډې ته کول به د منلو وړ نه وي. میرمن کالامارت وړاندې لیکلي دې غونډې ته د طالبانو د ګډون د قانع کولو لپاره د هغوی شرایطو ته غاړه ایښودل به د طالبانو له لوري د دې پټکو د جنسیت پر بنسټ د ظلم او ستم د بنسټي سیستم مشروعیت ورکولو ته زمینه برابره کړي چې په خبره یې له ټولنې نه یې ښځې او انجونې څنډې ته کړي او له دوی څخه یې اساسي حقونه اخیستي دي. میرمن کالامارت له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د ښځو او انجونو حقونو د خبرو اترو وړ نه دي او په دې اړه باید یو روښانه او متحده دریځ غوره سي. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو څانګې مرستیالې هیداربار د پنجشنبې په ورځ د جون په 16 ازادي راډیو ته وویل چې د دې سازمان د راپور له مخې ملګرو ملتونو د دوهې پر راتلونکي ناسته کې افغان ښځې بې برخې کړې دي. هغې پرون جمعه د جون په 21 هم په خپله اکسپانه لیکلي چې د دوهې د غونډې په اجنډا کې د ښځو اړوند هیڅ بحث نشته او تر اوسه کومې ښځې ته د ګډون بلنه هم نه ده ورکړل شوې. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ننه د طالبانو له لورې د زده کړو ځینې محرومې انجونې او د ښځو د حقونو ځینې فعالانې وایي که په دې ناسته کې ښځو ته بلنه ورنه کړل شي دوی به ډېرې ناهیلي شي. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکي او د لسم ټولګي زده کوونکي نادیه ازادي راډیو ته وویل
دا چې ښځو ته د حصول اجازه ورکړل شي نو ښځې کولی شي د خپل حقوقو لپاره هلته بحث وکړي. غوښتنه مو دا ده چې باید دلته د موږ د مکتب د ښوونځي حقوقو لپاره هلته بحث وشي.
د ښځو د حقونو فعال نسرین حمیدی هم ازادي راډیو سره خبرو کې د دوهې په درېمه غونډه کې د افغان ښځو په ګډون ټینګار وکړ.
چې د دوهې په غونډه کې افغان ښځو ته د ګډون اجازه ورکړل شي دا به یوه جدي ستونزه او د دوی لپاره یوه بله ناامیدي وي. او که چیرې افغان ښځې په دې غونډه کې شاملې نه شي نو دا به د یوې ټولنې د نیمایي وګړو د غږ غلي کول وي.
بلخوا د شنبههای ارغوانی په نوم د معترض ښځو یوې ډلې ازادي راډیو تا استولو ویډیوګانو او په خبر پاڼه کې لمدني فعالانو خبريالانو لوبغاړو او فرهنګيانو غوښتي چې د دوهې پر روانه ناسته کې د ښځو د حضور او د طالبانو د نه ګډون په هدف د دوی له اعتراضونو ملاتړ وکړي. دا غوښتنې او نیوکې په داسې حال کې دي چې ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر پرونی غونډې وروسته د یونما مشر روزا او تنبوایوا په نیویارک کې خبريالانو ته وویل ملګرو ملتونو ته څوک شرایط نسی خودلای چې څرنګه غونډه به جوړوي. اغلی اوتنبایوا زیاته کړه چې د دوهې د راتلونکي غونډې مشري د ملګرو ملتونو سیاسي مشره روزماری د کارلو کوي او د افغانستان لپاره د 22 هیوادونو په ځانګړي واسطازو کې چې کومې خزي دي هغه به هم ګډون پکې وکړي. ټاکل شوی چې د دوهې درې مناسته د ملګرو ملتونو په قربتوب د رواني جون میاشتې په 13 د جولای تر لومړۍ نیټې جوړه شي چې طالبان هم رسمن وربلل شوي او دوی د خپل پلاوي د ور استولو اعلان هم کړای دی. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوه او نورو غونډو کې طالبانو ګډون نه و کړای.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. ورزو د اروپا د فوټبال د اتلانو یا د اروپا د ملتونو اتلولۍ سیالیو ته اټکل کېږي. جرمني ته به د اروپا د فوټبال د اتلولۍ د لوبو د لیدو لپاره د دې ټورنمنټ له پیله تر پایه شاوخوا 2.5 میلیونه نندارچیان سفر وکړي او له دې درکه به جرمني څه باندې 1 میلیارد یورو ګټه ترلاسه کړي. دا لوبې تیره اونۍ پیل شوه چې یوه میاشت دوام کوي. جزئیات له احمد شیبار اورو.
نندارچان د جرمنی په مختلفو سیمو کې خپل لوبغاړي هڅوي. دا شور د هالنډ او فرانسې د لوبډلو د مینوالو دی چې پرونی لوبه 0-0 په وړاندې مساوي شو. د فرانسې او هالنډ د لوبې پر مهال کمري بیا بیا د فرانسې د نامتو لوبغاړي کیلیان امباپه په لور اور وګرځېدی. چپ چوکۍ ناستو او خپل احساس یې نه شوی پټولی. کله به یې سر په لاسونو کې ونیو، کله به یې په چوکۍ کې شاته تکیه وکړه، پورته به یې وکتل او کله به ودرېده. د امباپې پوزه په تېره لوبه کې سخته ولګېده چې له همدې امله په پرونۍ لوبه کې دی نه لوبېده. د اروپا د فوټبال اتلولۍ د جولای په 14 د 24 هیوادونو د ملي ټیمونو ترمنځ په جرمني کې پیل شوې دي چې یوه میاشت په دوام وکړي. هغو لوبغاړو ته هم ځینو لیدونکو لاره پیدا کړې ده چې د دوی د خوښي ټیمونه هلته خپل تمرینات کوي. د جرمني په مین سیمه کې پروند سلواکیا د ټیم مینوالو له اوکراین سره د مسابقې تر پیل مخکې په یو فرعي سټیډیوم کې خپل لوبغاړي د تمریناتو پر مهال تشویق کړ. د اوکراین سلواکیا لوبه 2-0 په وړاندې د اوکراین په ګټه پای ته ورسېده. د جمعې د ورځې بله لوبه د پولند او اتریش ترمنځ وشوه چې اتریش 3 ګولونه وکړل او پولنډ 1 ګول ووهه. دا مسابقې خلک یوازې په لوبغالو کې نه ګوري. د جرمني په بیلابیلو ښارونو کې یو شمېر کسان د لویو پردو له لارې هم دا مسابقې ویني. جرمني آژانس خبر ورکړ چې سبا به د برلین له برانډبورګ دروازې سره د جرمني او سویس د لوبې ننداره خلک پر لویه پرده وکړي چې له اټکل سره سم به 10,000 کسان دا میچ پر لویو تلویزیوني پردو وګوري. د جمعې په ورځ د پولند او اتریش ترمنځ په برلین کې 20,000 کسانو د تلویزیون پر پردو د مسابقه وکتله، که څه هم د باران له امله 2 ساعته میدان تش شو. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ تر پیل مخکې داسې اټکل شوی و چې شاوخوا 2.5 میلیونه کسان به د دې لوبو د لیدو لپاره جرمني ته سفر وکړي. پولیټیکو خبرونې لیکلي چې ممکن جرمني 1 میلیارد یورو د فوټبال د دغو مینهوالو له درکه ترلاسه کړي.
له خبرونو ور اخوا
ازادي راډیو ته غواګاست. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي په افغانستان کې بشري اړتیاوې د اندېښنې وړ تر کچې زیاتې شوې. د دې ادارې د مالی او مشارکت برخې مشره لیزا دوتن پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل په دې هیواد کې د بشري مرستو د اړتیا وړ کسانو شمیر 23.5 میلیونو ته لوړ شوی. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمیر اړمن کسان وایي د دوی اقتصادي وضعیت خراب شوی او مرستو ته سخته اړتیا لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په افغانستان کې د بشري اړتیاو کچا د اندېښنې وړ بلل او ویلي دي چې په هرو 4 افغانانو کې یو یې په دې ډاډه نه دی چې د خپل بل وخت ډوډۍ بل کومه ترلاسه کوي. پرون د جمعې په ورځ د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د اوچا د مالی او مشارکت برخې مشري لیزا دوتین وویل چې په دې هیواد کې نږدې 3 میلیونه ماشومان د لوږې له شدیدې کچې سره مخ دي. په راپور کې راغلي دي چې نوموړي دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي کوونکي مارتن ګریپس په استازیتوب وکړي. د اوچا د مالی او مشارکت برخې مشر دا هم وویل چې سږکال په افغانستان کې 50% زیات وګړي چې شمیري 23.5 میلیونه کېږي بشري مرستو ته اړتیا لري چې دا په نړۍ کې د اړمنو کسانو لاړ خدریم هیواد دی. په راپور کې راغلي چې د تیر کال د سپتمبر له 15 رئیس له پاکستان څخه 6,13,000 افغان کډوال هیواد ته راستنه شوي چې نږدې 80% ښځې دي او ډېری بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر د مالی څانګې مشر همداشان ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون سختو اغیزو په دغه هیواد کې بشري ناورین لا پسې ژور کړی دی. نوموړي وویل چې د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې یوازې 649 میلیونه ډالر ترلاسه کړي چې د 3 میلیارد ډالرو د اړتیا وړ بودیجې 20% جوړوي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمیر اړمن کسان وایي چې د دوی اقتصادي وضعیت خراب شوی او مرستو ته سخت اړتیا لري. په کابل کې یوې میرمنې چې نوی غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
لما سره مرسته وکړي، زه بې وزله یم، هیڅوک نشته چې زما سره مرسته وکړي. زه د خوړلو لپاره ډوډۍ نه لرم، مهرباني وکړي ما سره مرسته وکړي. زما کور خراب دی، زه د خوړلو لپاره هیڅ نه لرم، زه نور د خپلو ماشومانو پالنه نشم کولی.
دغه راز د لوګر ولایت یو اوسیدونکي چې نوی غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
زه ستاسو مرستې ته اړتیا لرم، زما وضعیت خراب دی، ما یو لاس پرې شوی او بل مې پی دی، زه مرستې ته اړتیا لرم، زه ډېر اړ یم، زه په کرایي کور کې اوسېږم او 2 ماشومان لرم.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په راپور کې دا هم ویل شوی چې د بودیجې د کمښت له امله د ماین پاکۍ او د روغتیا د برخې په ګډون د دوی ګڼ پروګرامونه ځنډیدلي او که بودیجه ترلاسه نه کړي یو شمیر نور پروګرامونه به یې هم وځنډیږي. د دې دفتر د مالي او مشارکت برخې مشر ویل سره له دې چې میلیونونه افغانان د خپل ورځني ژوند د بقا لپاره په بشري مرستو تکیه کوي، باید تمویلونکي د افغانستان لپاره مرسته وکړي. نوموړي ټینګار وکړ چې له افغانانو سره د اوږدمهاله ملاتړ لپاره باید داسې لارې چارې ولټول شي چې هغوی له بېوزلۍ خلاصون او د اقلیم اړوند یو لړ زیانونو په وړاندې مقاومت وکړي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د طالبانو د عامې روغتیا وزیر کونړ ته تللی او ژمنه یې کړې چې د 223 روغتون نیمګړي کارونه به بشپړوي. مولوي نور جلال جلالي وویل په تیرو کلو کې د صحت برخې سره پریمانه مرستې شوي، خو د دب خبره په حکومت کې د اداري فساد په وجه کار نه دی پېښ شوی. د اسداباد 223 روغتون د جوړولو چارې په 1990 کال کې پیل شوې چې شاوخوا 90% کارونه بشپړ شوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د سرپرست حکومت د عامې روغتیا وزیر مولوی نورجلال جلالی چې تازه ورته د یاد وزارت چارې سپارل شوې دي کونړ ته سفر کړی او د اسدآباد مرکزي روغتون ته د جوړېدونکي 220 ودانۍ د نیمګړو کارونو د بشپړولو ژمنه کړې ده. ښاغلي جلالی رسنیو ته په خبرو کې وویل
هغه پروژې چې صحت په بخش کې ناتمامه پروژې دي، پوره شوې نه دي، ناتکمیله دي. اسلامي عمارت هوډ لري چې دغه پروژې پوره شي. الله امید شته سږکال به دې باندې موږ کار وشي.
هغه د تیر ادارې د عامې روغتیا په چارواکو تور پورې کړ چې نړیوال ورسره پریمانه مرستې کړي خو هغوی ترې د ملت په ګټه کار نه دی اخیستی.
پخوا د صحت په بخش کې که درته ووایم چې یعنی دې افغانستان ته ډېر زیات امکانات راغلي دي، هغو نه کار نه دی شوی. چې
د اسدآباد مرکزی روغتون رئیس ډاکټر مولاداد ازادي راډیو ته وویل اوسنۍ روغتونی شاوخوا 50 کاله وړاندې د 100 بسترو لپاره جوړ شوه، خو د ناروغانو د زیاتوالي په وجه دوی ترې د 1.5 بستریز روغتون په کچه ګټه پورته کوي. په وینا یې که چیرته د نوې ودانۍ چارې بشپړې شي او روغتون ورته انتقال شي نو دوی او ناروغان به له اوسنیو مشکلاتو خلاص شي.
موجوده تعمیر او موجوده د تعمیر هغه جوړښت چې دی د روغتون د مریضانو مشکلات نه شي حل کولی، نو غوښتنه مو دا ده چې دغه 220 روغتون چې چارې تقریبا تکمیل دي په هغې باندې کار وشي او هغه تکمیل شي، نو انشاءالله د هغې سره به د ناروغانو د ګڼې ګوڼې مشکل یو څه اندازه پورې حل شي.
د نوي جوړېدونکي روغتیایي کمپلیکس چارې په 1990 کال کې د 390 میلیون افغانیو په لګښت پیل شوی وي او 2% کارونه بشپړ شوي او د پاتې کارونو د نه تکمیلېدو په وجه ناروغان او روغتیایي کارکوونکي ستونزې ګالي.
په افغانستان کې یو شمېر هغه کسان چې په البنیزم یا سپینکي اخته دي وایي تل زورونې او غیر عادلانه چلند سره مخ دي. ټولنیز کارپوهان بیا وایي چې په ټولنه کې له دوی سره کم ارزښت او نامناسب چلند کیږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
میایم سفید بود رنگ نکرده بودم دیگه بازو نمو جا که کس دید دیگه این همی چی رکت که یعنی چی رقم است انسان است حیوان است چی است.
فاطمه 15 کاله نه ده او د بلخ ولایت اوسیدونکې ده. هغه البنیزم یا سپینکي لري چې له امله یې په ژوند کې ځورېږي. فاطمه وایي چې د پوستکي، ویښتانو، بڼو او رزو د رنګ د نشتوالي له امله تل د ټولنې لخوا ورسره ناوړه چلند شوی او مجبوره شوی چې له 10 کلنۍ راهیسې خپل ویښتان، رنګ او بڼه او وریځې پریمالو او قلم ابرو یا د وریځو په قلم جوړې کړي. فاطمه ازادي راډیو ته وویل دا چې د ټیټ کیفیت لرونکي ریمل یې ډېر کارولي لید یې کمزوری شوی دی.
دیگه باز بعض میگه که وی اون سرش چرا ترس، حالا چشمش چرا ترس، وی چرا چه قسم معلوم میشه.
ځینې خلک وایي چې سری ولی داسې دی، سترګې یې څه ډول دي، دا څه ډول ښکاري، دا انسان ځوروي، مجبوره یو چې دا شیان استفاده کړو چې څوک راباندې پوه نه سي. سترګو مې له همدې عمله تکلیف پیدا کړی، اوبه کوي او درد لري، خو مجبوره یم چې استفاده یې کړم.
پیدا کرده همیشه او میزنه، همیشه سوخت و درد میداشته باشه، چون مجبور استم که باید نمی چی دکنم دیگه.
د فاطمه په وینا د هغې پوستکی ډیر حساس دی او د لمر سره د مخامخ کېدو په وخت کې سورکیږي او شړیږي. په البنیزم اخته کسانو ته په افغانستان کې په دودیز ډول خدري هم وایي. د کابل اوسیدونکی 15 زبیر هم په البنیزم یا سپین کې اخته دی. زبیر د ښوونځي په 10 ټولګي کې دی او که څه هم په خبره یې د ښوونځي له غوره زده کوونکو څخه دی، خو وایي هره ورځ ښوونځي ته له تګ ښه خاطره نه لري، ځکه زیاتوي چې د خپلو ټولګیوالو لخوا ځورول کېږي. هغه ازادي راډیو ته وویل
رفتارشان کمی غیر عادی است، مثلا زیاد دید نیتن، میگن چی تو که قدر سفید است.
دوی چلند غیر عادی دی، دیر را گوری و سپک خبری کوی، کل امریکایی را تا وای، کل شوروی وای، یا وای چی تلالو تک غرزی دلی، کلمی هم نهیری که دیر را بنده تاثیر کوی.
گای امریکایی گفتن، گای شوروی گفتن، گای گفتن که از طیاره افتادی، این میگه پس هم زیاد بد میخورن.
زبیر غواړي چې ټولنه او ملګري د ټولنې د نورو غړو په څیر ورسره چلند وکړي او د یو بشپړ او بیای به انسان په توګه ورته وګوري. له دغو کسانو څخه یو یې د نوم او غږ د نخپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې کوژدنه یې د البنیزم له امله له ده بېله شوې چې له امله یې ډېر خپه دی. یو ټولنپوه بهاءالدین بقایي ازادي راډیو ته وویل چې له دغو کسانو سره د شاوخوا خلکو نامناسب چلند دوی په خفګان اخته او له ټولنې څخه لیرې کوي.
ای رفتارای نامناسب اطرافیان یاره رنج میته بالاخره چوری
په البینیزم متکسانو ته په ټولنه کې پټی تسرګ قتل کیږي او د دې لامل کېږي چې دوی ځان تر نورو کم وګڼي خپش یو څنډه تشي د ټولنې خلک باید د نورو خلکو په څیر مینه ورکړي او عادي چلند ورسره وکړي
او نور به نحوي مثل دیگر افراد دوست داشته باشند.
ډاکټر متین صافی بیا د هغو کسانو په اړه چې په البینیزم مخته دي ازادي راډیو ته وویل.
دا ناروغان نور کوم کمبود نه لري او لکه نورو ناروغ پندې خپل د ژوند ټول چارې سنبالولی شي. نو له دې کبره په ټولنه کې باید د مساوي حقوق انسانانو په شمول باید وپېژندل شي. دا خو اصلا ناروغان هم نه دي او د کمبود د میلانین کمبود په نتیجه کې صرف د جلد رنګ سپین دی. نو هیله من یم چې گرچه په افغانستان کې ډېر زیات نه لرو مګر بیا هم که چېرته څوک ورسره مخامخ کېږي دا اصلا ناروغان نه دي، اصلا سالم انسانان دي، صرف د وجود یو پیګمنت کم دی.
البنیزم یا سپینکی او جنیتیکی ناروغي ده. په دې ناروغي د اخته کس د پوستکي او ویښتانو رنګدانۍ کمی وي او د لمر یا روښنایي پر وړاندې خورا حساس وي. په یادې ناروغي د اخته کسانو د پوستکي او د ویښتانو رنګ تک سپین وي او د سترګو رنګ یې آسماني وي چې لږ یې کم او روښنایي ته نشي کتلی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. احسان الله احسان د هلمند ولایت نادر سره په تماس کیم. دغه حسنی وضعیت ته په کتو سره د افغانستان 50% وګړي ناراضه د دې حکومت څخه بولم، بل خصوصا وس فعلاً چې په افغانستان کې کم وضعیت روان دی دې وضعیت ته په کتو سره 50% زراغه نه زیات ناراضه بولم، ځکه د اکثرو خلکو سره که موږ ناسته پاسته کړي هغوی داسې یو مثبت نظر د دوی په اړه ماته نه دی راکړي. نو د افغانستان د اسلامي امارت څخه مې هیله ده، د هغه مې تمنا ده چې دوی لومړی د افغانستان د بېوزله او بېکاره ولس ته د کار یو زمینه ور برابره کړي. اوس فعلاً دوی د وچر او زکات نیمه سالانه هم ګرځي، دا بعضې امامان چې په کومو مسجدونو کې امامت لري هغه د دوی خپله ګزاره نه پکېږي، بیا هم دوی تقریبا د 30-35-50% خپله ګرځي. نو په داسې حالاتو کې دوی ډېر کمزوري بولم. نو هیله مې ده چې دغه برخې ته یو څه توجه وکړي، نو چې ولس د ځان کې نو حکومت کولی شي او که ولس یې د ځان نه کوي حکومت مشکل دی. مننه.
السلام علیکم. د پروان ولایت د شنوار ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زمونږ عرض دا ده چې د پایه مونږ مشکل د پایه مونږ نه لرو، پایه را تلمو لګولی ده شنوار سره کې پایه موجود نه لري، شبکې ډېرې خراب دي، کار نه کوي، تر پایه مو لري. اللهم سلام کامیاب.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د هلمند څخه می تماس نیولې دي. دغه زمرد علاقو مز کې ډیر شایستم ز کې خصوصا د ناوی ولسوالۍ ده چې د سید انجنیران ترتیب د زارت په هانو ترتیب ته برابر شوی وي. دغه یو خایشت مرد وطنداران دی مزکه سمې دي، خو دغه دغه بزګران چې دي دغه منطقه ده مسلکی نه دي، ډیر غټم ز کې مګر وصول لشکي. ما ول چې دا سی ترتیب برابر سي د حکومت خوا څخه چې د ازمر منطقو ته مسلکه بزګران یا مشورې بزګران ته ورکړي چې د ځمکه په یو ښه ترتیب سره وکړي. ځکه مشایسته دي پراخ هم ځکه لرو مګر وصول نه کوي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
نیما نړۍ
سر دمیان خلیم را بندو لگولی.
امریکا کمپانی تا زده مال تر لیگم من پا سلور سلویخ ملکو که کار کهو
پس و جارم دم اشیمان سر پا زکنان آزم نور ده جون خوزه پا دامر خوشحاله.
ده افغان خوزه ده پرمختگون و اوستونزو هنداره.
د ناروغۍ پر وخت روغتون ته تاک د ټولو خلکو له لومړۍ اړتیا وسخه ګڼل کیږي، خو یو شمیر میرمنې وایي چې کورنۍ له پخوا هم د سختو ناروغۍ پر وخت روغتون ته د تګ اجازه نه ورکوله. خو کله چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو د حجاب او محرم درلودلو خبرې رابرسیره شوې دي، په کورونو کې د دوی ستونزې نورې هم ورزیاتې کړې دي. حال دا چې له اسلامي، انساني او حقوقي اړخه د درد او رنج درملنه د هر ژوندي موجود حق دی. 55 کلنه مرجان وای چې د دوی په کور کې نارینه نه غوړي چې د کور خځې په وخت سره روغتون او ډاکټر ته ورشي. نوموړی د خپلو دوو لیورو لونو کیسه کوي چې په پیل کې ډاکټر ته د تګ اجازه نه ورکوله. ناروغي دومره زیاته شوه چې بیا یې علاج ناشونی شو.
پیانو ستای مدای لبشو اول یه دی پیانو یا کریپانی تو کلاسی سیو ای سیو وای پدام را زختن سو لا کما مریضی ده شابسی سو با کما کی بی دی لاندی کری تا دلی وای دا تا وطن دا وای و کا ورا کتا چ ڈاکٹر باندې علاج نه کیږي تا اول وار کی سنای ته مریض قام و نه خو بیا خو نو گات نه لور ڈاکٹر انا مرت وای ان وس لبشو ای وای چوی د مرګ کی مستیرا وری مزنه چپوک
ورنې بیا د خځینه ډاکټرانو نشټون د دې لامل بولی چې میرمنې روغتون ته نه پریږدي. د یو شمیر ښځو په وینا د کورنۍ سړیو د بهانه له پخوا څخه کوله چې نارینه ډاکټر ته یې نه ورولي، خو له هغې ورځې څخه چې طالبانو په ښځو باندې ځینې بندیزونه لګولي دي د دوی مشکلات یې زیات کړي دي. د ناروغۍ پر وخت په کور کې د کلونو مخکې کورنۍ درملنې ورباندې عملي کوي. د کابل اوسیدونکو راځي وایي کله خو داسې هم شي چې د میرمنو درد د روغېدلو پر ځای نور هم ورزیات کړي.
په کلي کې له پخوانی وختونه هم سړیان خپل ښځې نه پریښودلې چې ډاکټر ته لاړ شي، خپل درملنه په خپل سر باندې خپل کور کې کوله. اوس چې طالبان راغلي د محرم او ایجاب خبرې کوي او اوس ډېر سخت ګیر شوي دي، خپل ښځې نه پرېږدي چې کور نه بهر وځي یا ډاکټر ته لاړ شي. دغه ښځې مجبوري دي، یعنی د کور خلک یا رقم دوا ده بوټي دوایي بوټي ورته ورکوي او بالاخره دوی د درد مړه کېږي. دوی نشي کولی چې ډاکټر ته لاړ شي، ډاکټر ته پرېنه دي. بالاخره دغه زهري کېدی شي، زهري بوټي هر رقم بوټي ورته ورکوي او بالاخره دوی له درد مړه کېږي.
میرمن انجینر شریفه چې د جمهوریت پر وخت په پکتیا کې د ښځو د چارو لومړنۍ رئیس وه، په یاد ولایت او یو شمیر نورو ځایونو کې د اکثره کورنیو لخوا له میرمنو سره د روغتیا او د ژوند په نورو چارو کې د نادودو او ظلم شاهده وه. نوموړې وایي چې ډېرې میرمنې دا چې په وخت سره روغتون ته نه رسیږي د زیږون پر وخت مري.
زمونږ جامعه ډېر پاتې شوې جامعه ده او نرې او ښځې خصواد نه لري، ډېره ناپوهي ده. زه د ښځې د چارو تدعی شوم، هلته ډېر شیان ما ولیدل، زما زړه وچاولېدل په ښځو باندې. پوهېږي کله چې ښځه مریضه کېږي، نسایي مریضه هم وي، یو دایې یو کوم زاره ښځه راولي وایي دا تا ته کومک کوي، دلته خپل بچي راوړه. ډېرې مړ کېږي ډېرې ښځې په دغه وختو باندې. زه ډېر ما لیدلې، حتی ما ته عریضې هم راولي و مور او پلار چې زما لور داسې شوې دی، عریضې هم زما سره سو عریضې و. کله چې یو ښځه بیماره کېږي ډاکټر ته ورو دې ته شرم ده، او ښځینه ډاکټران داخله مونږ ډېر کم لرو. هغې څوک پوهېږي چې هغه تبرکلوز لري، هغه بل معدې درد لري، او هغې په کوم مریض کې اخته دی. دا هغې په نوم باندې یو ښځینې ډاکټر ته بوزي، هلته ګوري چې مریضه ده، یو کاغذ ورکړه، یو دوه ګولیګان اخلي او صحیح تداوي نه کوي، هېڅ نه کوي او هم نه کېږي. ښځې
میرمن شریفه زیاتوي چې په کلیو او بانډو کې بیا یو بل ستونزه دا وي چې نارینه د کار لپاره له هېواد څخه بهر ځي. د تګ پر وخت هم سپارښتنې کوي چې ښځې د هېڅ ځای آن روغتون ته هم نه ځي.
کله چې وعده وکړي دوه درې میاشتې ښځو سره کښېني او بیا دوه درې کاله هغې کار کول ته ځي. پکتیکا کې داسې ده، پکتیا کې داسې ده، او هغه امارات ته ځي، هلته کار کوي، او هغه ښځه بیچاره کوم نوکر غوندې هلته کار کوي، یو لقمه ډوډۍ خوري بس خلاص. د دې وضعیت ډېره خرابه ده. یو ښځه و، ډېره ځوانه، اتلس کلنه ښځه و، هغې لومړی بچی و، هغه ډاکټر ته خواند فامیل نه دی ور هغه ځای کې هغه مر شو. د ښځو سره ډیر زوزیاتی ده، ډیر نامهربانی شته، ډیر ظلم او جبر کوي ښځو ته. بامیان ته تللی وم، بدخشان ته تللی وم، مزار شریف ته، پکتیا، پکتیکا، تقریبا 22 دریوش ولسوالی ولایت ته تللی وم. ټول په ښځو باندې ښه پوهېږم د دې ژوند او د دې ژوندانه څنګه دی.
نارینه بیا فقر او بی وزلی لبل لوری څخه د سی مرکزونو نشټون د دې لامل بولی چې میرمنې ډاکټر ته نورولی. احمد جان په بغلان کې اوسیږي، وایي چې له دوی څخه روغتونونه لري دي.
د روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسی ځینې دلایل دي. مثلا یو خو د خلکو بد اقتصادي وضعیت د هغوی بد اقتصادي وضعیت د دې اجازه نه ورکوي چې په خپل وخت باندې خپل مریضان روغتون ته ورسوي. او بله خبره دا ده چې اکثره وخت داسې حالات پیښېږي چې په لرې پرتو سیمو کې د اورښتونو، سیلابونو یا ځینې نورو دلایلو له امله لارې خرابې شوي او په وخت باندې خپل مریض روغتون ته نسي رسولی. نو دا ټول د دې لامل کېږي چې حتی مریضان د همدغو ناروغیو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي، بالخصوص د زیږون پر مهال د ښځو له ستونزو سره مخامخ کېدل چې کېدای شي د ماشوم د ژوند له منځه تلو همدارنګه ښځې ته د لویو مشکلاتو د پیښېدو لامل شي.
خو ټول نارینه بیا د میرمنو د درد او رنځ پر وړاندې بې پروا نه وي. دوی ډاکټر ته د تللو مخالفت نه کوي، ځکه پوهیږي چې ښځې هم د دوی په څیر خوږې احساسوي او درملنې ضرور وي. د کابل اوسیدونکی نقیب له نورو خبرو سره.
موږ ته د میرمنې خور مور ټول ژوند ارزښت لري، نو دا خو اوس پخوانی وختونه نه دي. خلک ټول پوه شوي د ښځو حقوق ته اوس درناوی شته دی او خلک پر وخت روغتونونو ته خپلې میرمنې وړي. که چیرته موږ خپلې میرمنې په وخت روغتون ته یونسو نو د هغوی زیان هم موږ ته وړي. ناروغ شي هغه کور کار نه شي کولی، هغه زموږ له لاسه ځي او خپل ژوند به هم له لاسه ورکړي. کله چې ژوند له لاسه ورکړ نو بیا بیرته د خپل کور جوړول یا د خپل ژوند جوړول دا په ډېرې سختۍ سره کېږي، ځکه چې دلته افغانستان کې اوس فقر بیخي زیات شوی دی. کله چې فقر زیات شي نو کوزدا یا واده یا ژوند جوړول به پسه وشي. نو اوس د پخوا په پرتله یو څه دا کمی شوی دی. خلک خپلو میرمنو ته ارزښت ورکوي، د هغوی حقونه پیژني او روغتونونو ته پر وخت وړي.
ډاکټران هم وایي چې میرمنې د کورنۍ هغه غړي دي چې له دوی پرته ژوند نیمګړی دی. که دوی ناروغه وي نو ټوله کورنۍ به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. نسایی ولادي ډاکټره نسرین اوریاخیل وایي چې نارینه وته پکار ده چې د میرمن خوږ عادي ونه ګڼي، په وخت درملنه وکړي او له رواني اړخه هم دوی ته ډاډ ورکړي.
دا خو باید هر کور پوسی چې ښځه هغه اساسي ستون د فقرات د کور ده او د هغې دپاره باید احترام وسي. د هغې صحتمندي، د هغې خوشحالي، د هغې د تداوي مورد کې باید جدا برخورد وسي. هغه څوک که عقل ولري د منطق له نظره که ښځه یې مړه سي او اولادونه یې خوار سي، خپله خوار سي او کور یې بې نظمه سي، آیا کور کله بیا ورته کومک کوي چې هغه د دې دا بدبختیانې تنظیم کې نه کوي؟ د هغې دپاره زه هیله لرم چې د خپل د کور شمه چې ښځه ده هغه همیشه ډېره صحتمنده وساتي، احترام ورته وکړي او په هغه خپل د توانایي په اساس باندې د هغې د روغتیا لپاره هم کار وشي.
دینی عالم محمد الله سیدزاده وایي چې د اسلام دین ښځو ته د درملنې اجازه ورکړې ده او کله چې د دوی ژوند په خطر کې وي نارینه ډاکټر هم ورته محرم بلل شوی دی.
که چیرته یو مسلمان په یو مرض اخته کیږي هغه ته دا لازم دی چې د خپل د مرض د دوا په لټه کې شي. که دوا ورته په اسانۍ سره لاسته ورسي او که په سختۍ سره. که چیرته ښځینه طبیب د دې مرض د علاج په خاطر نه پیدا کیږي نو بیا دا کولی شي چې یو مسلمان حاذق طبیب ته مراجعه وکړي. که خدای مکړه دغه مریض د همدغه مرض نه وفات شو نو هغه چای چې د درملنې مخه نیولې ده هغه به پکونه.
د
مورا پانتون د تب د پانجی ماسله اقلم معیار چهیله د افغانستان خلکو ته پسی برخه کې مرسته و وای دا چې د طالبان حکومت د خځو لخوا خځو ته په کار باندې بندیز لګولی دی، هغه هم بیا پسی برخه کې د دې لپاره ډیره د ناامیدۍ خبره ده. لاغلی معیار سره مې هم مرکه کړې. نوموړی په پیل کې پسی برخه کې د خځو د کار په بندیز خبرې کوي.
خوشینه سره لکه څنګه چې تاسو په جریان کې په افغانستان کې اوس هغه سکتورونه او هغه موسسات او ان جی او چې ښځو ته به خدمات وړاندې کول هغه اوس کار نه کوي، اکثریت البته کار نه کوي، ځکه چې د دې یا خو کارمندان ښځې وي او یا هم دا د خارجي موسسات د حمایت لاندې وي. دا دواړه د امارت له طرفه د افغانستان اسلامي امارت امر په اساس میرمنې حق نه لري چې کار وکړي او دا خپله دا موسسات د اجازه نشته چې په افغانستان کې خپل خدمات وړاندې کړي. نو د دې په اساس هغه خدمات چې د دې میرمنو ته وړاندې کول هغه ټول متوقف شوي دي. د کې مختلف خدمات شاملېدل، مثلا خپل مشورتي ګروپونه به و چې ښځو ته به یې مشورې ورکولې، دی به ټرین کولې چې څنګه دی خپل فیملي پلاننګ جوړ کړي یا څنګه دی خپل کوم نکات باید دی خپل امیدوارۍ وخت کې ورته نظر وکړي او یا خپل ولادت ته کوم آمادګي باید دی ونیسي او یا خپل بعضې دواګانې به چې ویشلې، مثلا فولیک اسید به دې میرمن ته ورکولې. لکه دا ډېر مهمه ده بخصوص امیندوارو ښځو دپاره او اکثریت افغانستان میرمنې مناسب تغذیه نه لري، نو دې لپاره فولیک اسید ډېر مهم ده. خو اوس دا خدمات متوقف شوي دي او دا میرمنې ډېر مشکلات سره مخ دي، ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي. نو دې خپل هغه کافي غذا نه لري، څنګه دې خپل صحت توجه کوي شو یا هم خپل دا خدمات چې په کلیو کې دي هغه یعنی د سمو جهاز کلینیکونه د میرمنې لپاره نشته چې ټول مشکلات پکې حل شي، او دې طرف دا خدمات هم متوقف شول. او اوسنۍ د افغانستان اقتصادي وضعیت ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده، نو اوس مهال دا میرمنې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
تاسو خپله د داسې یو چا په صفت چې په سي برخه کې زده کړې کوئ، د طالبانو د دې پرېکړې په هکله څه وایې؟
د ما په نظر دا یو غیر منطقي تصمیم ده. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کې دي، د غوت خیو هم صحي مشکلات دي. کله چې دا خدمات بخصوص صحي بخش کې متوقف کیږي نو دا میرمنې به ډېرو مشکلاتو سره مخ شي. لکه اکثریت دا خدمات چې ښځو ته وړاندې کېدل دا به د ښځو له طرفه ښځو ته، او دا کارمندانې به ښځې وي چې په کلیو کې به کور په کور ګرځېدې او ښځو ته به یې خدمات وړاندې کول. نو اوس چې دا خدمات نه وړاندې کېږي او دا ښځې نشي کوی وظیفو ته راشي د آخري فرمان په اساس، نو هیڅ کله د ښځو ځای بل څوک نشي نیوی. لکه نشي کوی موږ د دې ښځو په ځای سړی راولو چې د ښځو ته دا خدمات وړاندې کړي، لکه د موږ دا افغاني ټولنه اجازه نه ورکوي. نو هیڅ کله هم د یوې ښځې کارمند د ځای سړی نشي نیوی، بخصوص کله چې هغه خدمات د ښځو لخوا ښځو دپاره واوسېدي. نو څنګه یو سړی راشي یو سړی کارمند دی هغې ښځې وظیفه مخته یوسي؟ لکه دا افغاني ټولنه خپله اجازه نه ورکوي. نو هغه خدمات چې کور په کور به د ښځو ته وړاندې کېدل دا جامعه به یو غټ مشکل سره مخ شي.
که دا وضعیت همداسي پاتې سي میرمنو ته د کار اجازه ورنه کړل سي چې دوی لاړې سي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د میرمنو وضعیت له نږدې وګوري، دا به څومره زیات خطرناک ثابت سي؟
د ما په نظر که دا تصمیم همداسې ادامه پیدا کړي او دا میرمنې ونه شي کړی خپل وظیفو ته راشي او هغه خدمات چې مخکې وړاندې کول هغه بیا وړاندې کړي، نو میرمنې به د غټو مشکلاتو سره مخ شي، بخصوص هغه میرمنې چې دا خدمات ورته وړاندې کول. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې موږ په افغاني ټولنه کې ژوند کوو، بخصوص په لرې پرتو سیمو کې میرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي په دې شرط بیرون ته ځي چې ډاکټر ته ځي چې هغه ډاکټره ښځه اوسېږي، یا خپل مشکلات فقط کوی چې د ښځو سره شریک کړي، کوم مشورې چې اخلي کوم صحي مشورې دا ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوری ډاکټره اوسي یعنی ښځه اوسېږي. نو که همداسې ادامه پیدا کړي او دا کارمندان ته اجازه ورنه کړی شي چې د خپل وظیفو ته راستنې شي، نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کړي، ځکه چې د ښځو صحت ته به توجه نه کېږي، دې دپاره به څوک نه وي چې د خپل
مشکلات سره شریک کی او د کوم خدمات وړاندې کیدل هغه وړاندې شینه دغه یو غټ ناورین اوسېږي ځکه چې ښځه د اجتماع یو لویه برخه ده بخصوص د میرمنو د میندو صحت په ډیرو مشکلاتو سره مخ شي دا به یو غټ مشکل جامعې ته رامنځته کړي
تاسو خو میرمنو ته چې همدا اوس په ډیر بد وضعیت کې دي د کلیوال دود له مخې دوی نشي کولی چې ډاکټر ته مراجعه وکړي کور ته یې ډاکتران نسي ورتللی او هغه کسان چې په سي برخه کې کورسونه ویلي وه روان شناسان او دا کسان نسي ورتللی میرمنو ته څه وینا لري تر هغه وخته پورې څه وکړي چې حداقل له مرګ مړینې سره دوی او ماشومان یې مخ نیسي
هغه میرمن د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي فقط دا وینا ورته لرم که دی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي نو تر څومره چې کوی شي خپل کورنۍ د ته وهڅوي چې دی ډاکټر ته بوزي ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي او یا هم دی دا میرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي تر کومه چې کوی شي خپله تغذیه سمه کړي د کافي اندازه اوبه وڅښي څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي
د طالبانو حکومت نه بل تاسو غوښتنه څه وي چې دوی څه وکړي آیا په دې ډول چې دوی مخکې ځي په میرمنو باندې سلی مرستې بندې کړي دي دا به د دوی خپل حکومت ته څومره زیان ورسوي
د اسلامي امارت نه مهیله ده کله چې تصمیم نیسي بخصوص د میرمنې په حق کې همه جانبه فکر وکړي عادلانه تصمیم ونیسي ځکه چې اکثریت دا تصمیمونه چې نیول شوي دي که هغه د مکتب په بخش کې ده که د تحصیل په بخش کې ده که د کار کولو په بخش کې ده اکثریت غیر عادلانه دي او د میرمنې حق ته پکې نظر نه ده شوی لکه څنګه چې پوهیږي میرمنه د جامعې یو مهمه برخه ده تر هغه پورې موږ یو با علم او پیشرفته جامعه نه لرو تر څو چې موږ یو با علم او پوهه میرمنه ونه لرو هر کله چې موږ په جامعه کې با پوهه میرمنه ولرو هغه میرمنه ولرو چې تحصیل کړی صحت ولري نو جامعه خپله پیشرفت کوي نو هیله مې دا ده چې د تصمیمونو کې یو غور وشي ځکه چې دا ټول تصمیمونه د افغانستان د آینده مشکل مشکلات که چوی شید افغانستان نسلی نپو مشکلات که چوی شید
مختل چې په دې اکله د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو خو د دې خبرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي درنو دوستانو په خبرونه کې روښانه شوه چې د افغانستان ګڼ شمېر خلک په نادولتي موسسو کې په ګرځنده ټیمونو کې د ښځینه کارکوونکو د کار طرفدار دي د دوی په خبره د ښځینه سي کارکوونکو له افغان میرمنو سره ډېره مرسته کوله د کلیو او بانډو خلک د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د کارکوونکو ته د کار په برخه کې خنډ نشي په دې هیله چې دا ټولې ستونزې یوه ورځ حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پرېږدئ د واټساپ شمیره ده 00420214 شپږ سوه یو دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښې چارې
مننه چې ازادي راډیو واوري
باران خونه حس می درد را پروی زما درمان خونه پزړم وله راوري
facebook.com/azadiradio پزړګي بلکې